السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د هند لخوا د کورونا واکسین مرسته شوې لمړنۍ محموله کابل ته راورسېده. شاوخوا اونۍ وروسته به د واکسین تطبیق پیل شي. خبرونه کې درته بشپړ حال درکوو. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورستون شي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکړو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هنیف اتمر په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې راکټي بریدونه د منلو وړ نه دي. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته ورسېدل. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای وایي که امریکا غواړي ایران د نړۍ له اټومي قدرتونو سره تړون ته ور وګرځي، ټول بندیزونه دې له تهران لرې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې راکټي بریدونه د منلو نه دي. ښاغلی اتمر د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره نن په بهرنیو چارو وزارت کې لیدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی، اتمر په دې لیدنه کې د پاکستان له سفیر وغوښتل چې د راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان اندېښنې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خبرو له لارې د ستونزو په هواري ټینګار وکړ. تیرونه د کونړ ولایت په شولتن او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو باندې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې لسکونه راکټونه لګېدلی دي. که څه هم افغان چارواکي د پاکستان پوځ د دغو بریدونو مسؤل بولي، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته ورسېدل. افغان چارواکي وایي په یوې اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تاییدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټویټر لیکلی، د هند تولید شوی واکسین افغانستان ته ورسید. هند تل له خپلو ملګرو سره ولاړ دی. دا 15 لک ډوزه واکسین د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی او په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. نن په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د سړي تختونکو له منګولو د 9 کلن عبدالروف د ژغورلو لپاره غږ پورته کړ. د تختول شوي ماشوم پلار محمد نبی وویل،
دولت جوابګوز، اگر اشرف غنی
که اشرف غنی رئیس جمهور دی، زما غږ دی واوري. دغه خلکو رای ورکړې، لکونه میلیونونو کسانو رای ورکړې ده. ته په سلو ورځو کې د دې خلکو غوښتنې ته لبایک نشي ویلې. یو 9 کلن معصوم ماشوم نشي موندلې. د تا راتلونکي ته به څه هیله ولرو؟
امید داشته باشیم.
مظاهره چانو ګواښ وکړ چې که په 2 او 1 ساعتونو کې حکومت د عبدالروف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، افینا او شیرخان بندر لارې وتړي. کابل نن د 2 مقناطیسی ماین چاودنو شاهد و. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرزوایی، یوه چاودنه په مکرانو سیمه کې شوې چې پکې 2 کسان ژوبل شوي دي.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکریان 4
نن د کابل ښار د 9 ناحیه اړوند 3 مکرانو سیمه کې په یو هایلکس موټر باندې چاودنه شوي، 2 کسان ټپیان شوي او روغتون ته وړل شوي. تر دې چاودنې وروسته په 12 ناحیه کې هم یو کرولا ډوله موټر باندې مقناطیسي ماین چاودلې. دې چاودنې چاته زیان نه دی رسولی. تر اوسه کومې ډلې په دغو بریدونو کې لاس لرل نه دي تایید کړي. افغان حکومت وسلوال طالبان د دغو چاودنو مسؤل بولي، خو طالبان دغې دعوې ردوي. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه نن وشوه. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون سیګنال او انټرنیټ پرې شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ نن د فبروري په 1 په ټویټر لیکلي، په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې دي جلسې ته ورشي. د پیښور پولیسو یو مسؤل صادق شاه بیا د آزادې اروپا مشال څانګې ته وویل، دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو هیڅ راپور او نمونه نشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پیښور جلسه د ارمان لوڼی د 2 تلین په مناسبت جوړه کړې وه. لوڼی 2 کاله مخکې په بلوچستان کې د یوې مظاهرې پر مهال مړ شو. هغه وخت پولیسو ویلي وو په ده د زړه حمله راغلی، خو پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې وه چې هغه پولیسو وهلی ځکه مړ شوی دی. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای وایي ک امریکا غواړي چې ایران د نړۍ له اټومي قدرتونو سره تړون ته وروګرځي. امریکا د ټول بندیزونه له تهران لري کړی. د ایران دولتي تلویزیون د راپور لمخې علی خامنه ای نن په دې اړه خبرې کړې دي. هغه زیاته کړې دا د ایران قطعي سیاست دی او څوک ترې نشي ګرځېدی. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکا غوښتي وو چې ژر تر ژره د اټومي تړون ته وروګرځي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون ووت او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. تهران یې په ځواب کې کرا کرا د تړون ځینې برخې نقص کړې او ویل نور به ورته متعهد پاتې نشي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دغه تړون ته د بیا ورګرځېدو په لارو چارو څېړنې کوي او که تهران دغه اټومي تړون کرا پلي کولو ته ستون شي واشنگتن به هم دغه لار تعقیب کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 43 ټیټه یو. هرات اسمان نیمه وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه شپږ. کندهار کې به هم اسمان شین وي ده، تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه څلور. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي ده، تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه لس. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي ده، تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه لس اټکل شوی ده.
ماخامنه خبری مجله اوری په نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبری موضوعات راټول کړي. د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محموله نن کابل ته راورسېده. تطبیق یې څه وخت پیلېږي؟ بلخ کې د نهه کلن عبدالرؤف د خوشی کېدو په پار نن بیا مظاهره وشوې. خوست کې خبریالان وایي ګواښونو یې چارې ټکنۍ کړي.
د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تر بد کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
ایران له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون کې بیرته شامل شي. پک بجه او اته دقیقې کډونکو دی راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د لومړي ځل لپاره افغانستان د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي چې دا 2.5 لک وګړو لپاره 15,000 دوز واکسین دی چې هندوستان یې مرسته کړې ده. که څه هم دا واکسین لا د روغتیا نړیوال سازمان لخوا نه دی تایید شوی، خو د عامه روغتیا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې ښایي په اړه یې د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې له یوې اونۍ تر لسو ورځو وخت ونیسي. په کابل کې د هند سفارت چارواکو افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال ویلي چې دوی خوښ دي چې له افغانستان سره په سختو شرایطو کې همکاري کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یوونی یا هم لس ورځې وروسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د یک شنبه په ورځ د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چاره پیل شي.
صحبتی که ما به سازمان سی جان داشتیم، گفتن تا یک هفته الی 10 روز دیگه جواز.
در روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبري کړي راته ویلي دي چې دی وی اونې یا لس ورځې په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تاییدې تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزی ګودام او وروسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوال ټولنې تایید کړ په یواد کې به د تطبیق چاره پیل شي.
چې صادر شوت واکسین د کشور تطبیق پات شوت.
دی وایي دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیایي کارکونکو ته تطبیقیږي. د عام روغتیا وزارت د سرپرست د معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایي کارکونکو وروسته خونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او د غشان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. خاغلی مجرو دا هم وویل چې اوس مهال یاد واکسین د عام روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته استول کیږي. دی وایي د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د 15 او پټول هیواد کې د 1.5 میلیونه دوز واکسین د ساتلو ظرفیت موجود دی. افغانستان ته په داسې حال کې د واکسینو لومړی جو پرسیږي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي چې د کورونا وایرس دوهمه څپه کنټرول شوې خو صفر شوې نه ده. دی له خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوی وشي. په همدې حال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازدافیر راګرام ایس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی، خو لومړیتوب د افغانستان په څیر خپلو ملګرو هیوادونو ته ورکوي.
هندوستان خوښ دی چې له افغانستان سره په خو او سختو وختونو کې اوږده تاریخي همکاري لري. موږ له افغانستان سره یو او دې دوستۍ ته واکسین د دوستی په نوم ورکوو. هندوستان د نړۍ درملتون دی. زموږ د واکسینو ظرفیت لوړ او عملي شوی دی. موږ د دې واکسینو سوداګریز اړخ پرېږدو، ځکه چې باید له ټولو سره مرسته وکړو، په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو سره لکه افغانستان.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نومونه خپاره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړي پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې جوړ شوی واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم ژمنه کړې چې افغانستان ته به 2000 کورونا ضد واکسین ورکوي، خو په اړه یې نور معلومات ورنکړل. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په افغانستان کې 15000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 2400 ډیر تری مړه شوی دی.
و موریدل چې د هندوستان لخوا د مرسته شوی واکسین لمرنۍ محموله چې 1502 ځوانن کابل ته راورسیده. لګ وړاندې مې د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستیال میرویس علیزی نه پوښتل چې دا واکسین څنګه او چیرته ساتل کیږي.
په افغانستان کې یوازې موږ هوایي ډګر یعنی د کابل هوایي ډګر کې موږ د 15 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو، او په ټول افغانستان کې د 1.5 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو. انشاءالله دې کې مشکل نشته.
او علیزی صاحب، د تطبیق چارې به څه وخت پیلېږي، ځکه ممکن روغتیايي کارکوونکي او نور کسان ورته په تمه اوسي؟
تطبیق چارې به وروسته څنګه واکسین چې دی دا اوس د نړیوال روغتیایي سازمان د تر پروسس لاندې دی. د هغې په لابراتوارونو کې تر پروسس لاندې دی. کله چې دغه د پروسس مرحله تېره شي او د سیدي سرټیفیکیټ واخلي او د هغې د خوانه تایید شي، بیا به دلته په افغانستان کې د تطبیق به شروع کیږي.
او اړتیا خو ډېره ده علیزی صاحب، دا 2.5 لک کسان به دغه واکسین ترلاسه کوي. نورو کوم هیوادونو ژمنې کړي دي چې واکسینونه به رالیږي افغانستان ته؟
اوس لپاره خو 250 زره کسان ته دغه واکسین تطبیق کیږي. د چین هیواد هم د 2 لک واکسینو ژمنه کړې ده چې د چین سفیر په افغانستان په کابل کې هغوی موږ سره دا تعهد کړی دی. د هغې اداري چارې روانې دي. د اداري چارو د بشپړېدو وروسته به هغه واکسین هم افغانستان ته انشاءالله راورسیږي. او د هغې تر څنګ د واکسین چې د واکسینو جهاني ادارې لخوا نه مرسته کیږي هغه به 3 میلیونه وي، چې په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه هغه افغانستان ته انتقالیږي په راتلونکي کې. خو هغه د اوس لپاره دا خبره روانه ده چې څه وخت به دغه کار ترسره کیږي، خو په راتلونکي میاشت کې کېدای شي دا کار وشي. په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي، په دویمه مرحله کې به 1.2 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي. یعنی اوس لپاره موږ دغه ژمنه لرو، انشاءالله په امید لرو چې دغه مشکلات په راتلونکي یو څه فیصده خلکو ته د واکسین تطبیق شروع او پیل شي او دغه مشکلات شي.
تاسو مخکې وویل چې په ټول هیواد کې تاسو د 1.5 میلیونه ډوزو واکسینو د ساتنې ظرفیت لرئ. د تطبیق چارې به څنګه یوازې په پلازمینه کابل کې خلکو ته ورکول کیږي او کنا په ولایتونو کې به هم خلک لاسرسی ولري دغه واکسین ته؟
بله، تطبیق چارې د اوس لپاره خو صحیح کارکوونکي په کابل او په ټول هیواد کې دا په نظر کې نیول شوي دي. د اوس لپاره چې موږ دا واکسین به ورته تطبیق کوو، خو موږ د اوس لپاره صحیح کارکوونکي دغه واکسین تطبیق لپاره ټریننګ لاندې نیولي دي، هم په کابل هم په ولایتو کې. ان شاء الله هم کابل هم ولایت پریکشن دي.
د عام روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی و چې د کورونا واکسین پر ساتنې خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
بلخ کې نن زرګونو ترکمنانو د یو برمته شوي ماشوم د خوشی کېدو په خاطر بیا لاریون وکړ. لاریون کوونکو موږ عدالت غواړو او عبدالرؤف دی آزاد شي شعارونه ورکول او له حکومت یې غوښتل چې هغه ماشوم دی ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې شاوخوا سل ورځې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته د تګ پر مهال وتښتول شو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که دغه ماشوم خوشی نشي د بلخ لوړ پوړي چارواکي به له دندې لرې کړي. دا چې د مظاهرهچیانو نورې غوښتنې څه دي په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
ترکمنانو نن یو وار بیا په بلخ کې مظاهرې وکړې. دوی د عبدالرؤف په نوم د یو نهه کلن تښتول شوي ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې بولي. د تښتول شوي ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په سل ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
امین هم ملت هستن، دولت جوابگوست برای ملت.
دوی هم ملت دی، دولت ملت تا جواب ویون که دی. هم دوی هم رای ور کرده که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاک دی واوری دغو خلکو رای ور کرده، لکونه میلیونونو کسانو رای ور کرده. تا پسل و رازو که دی خلکو غختن تا لبایک نشی ویلی یو نه کلان معصوم ماشوم نشی مندلی. دی تا راتون که تبا چه هیلوله رو
آیا تو آیندی تو چی امید داشته باشیم؟
مظاهره چانو گواخ کړی چې په دوه او یو ساعتونو کې حکومت د عبدالرؤف په مندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آقینا او شیرخان بندرونو لاري وتړي. د بلخ والی تیرونی ویلی وو د عبدالرؤف د خوشی کولو په تړاو باندې شل پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسیدلي. وړوکی عبدالرؤف څه باندې سل ورځې مخکې له بلخه تښتول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
له بلخ ورزو خوست په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولین وایي په دې ولایت کې زینستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی زیاتوي د یو شمیر نورو ولایتونو په شان دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا د غږ د غلي کولو په معنا دی. بل لورته د خوست ځایي چارواکي وایي چې د خبريالانو او درسنوي د خوندیتوب لپاره یې اړوندو ادارو ته لارښوونې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ لسمې د نجیب الله الوخیل راپور ته.
په خوست کې خبريالان، درسنوي مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبريالانو او مسؤلینو ویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادۍ رادیو ته وویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستون د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستون له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا دې ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطه د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله داغه ده چې د ژورنالیستونو ژوند ته دې توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ځمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروستۍ دوې میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایي په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دی. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل همدا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي، خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې درته یوه سیمهییزه او نړیواله موضوع هم لرو، خو اوس به راشو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. په تخار ولایت کې له پوهنتون څخه یو فارغ شوي ځوان په شخصي لګښت د مړزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې ځینو وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د دې فارم مسؤول وایي دغه فارم له دوه کلو راهیسې په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هره میاشت 10,000 مړزان او د مړزانو 10,000 هګۍ بازار ته وړاندې کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
په تخار ولایت کې د زبی الله مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې ازانګې خپرې کړي چې ان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسؤول زبی الله مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چې ان په 2 متره واټن کې څوک د یو بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه مینمایم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوال هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو ترڅنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي اماني د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار ترڅنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کب بودانه شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګوړو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانیو پیل تر 1,00,000 افغانیو پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د تالقان ښار یو اوسیدونکی درسکلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نا وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است اینمیجا یک نفر فارم جور کده و از وقتی که فارم جور شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جور شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نا وخت د مړزانو غوښې پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښې او هګیو اخستلو پسې
راځي. مردم زیاد علاقمند یمی گوشت شدن.
د دې فارم مسؤل وایي که څه هم په لومړیو کې له بېشمېره ستونزو سره مخامخ شوی و، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیل
کردیم. لازدی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
وسم یواسی میزه او نړیواله موضوع ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال پاتومی موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر په یو مرکه کې د دې غوښتنې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه نرم کړي. د امریکا او د نړۍ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د غتړون په 2015 کال کې لاسلیک شو، خو امریکا په 2013 کال کې ترې ووتله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان راپورته.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له یوې ایرانۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابر برده پیلی شی او ده ایران انتخابات پا جون میاشکی کیشی. اغل لایحه چه ده ایران پارلمان پا دسمبر میاشکی تصویب کرده، حکومت ارباسی چه پا هغه صورت که چه امریکا ده فبروری تر 1 پوری بندیزون نرم نکری خپل اتمی دریز بدل کری. ظریف ویلی هر سمره چه امریکا ده موضوع زندوی هم را با تاوان بکری. ده همدار از ویلی چه ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمي موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېدا بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغني کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبرې رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبې په ورځ د فبروري په 16 د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوژې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یوه فابریکا پرانسته.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ خاګله ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه قهرمان د لوګر ولایت ازر سوال د منګل د لوکري وسیدین کم مار دولت ته دا غوښتنه ده چې د پازرې کې سیلابونه راغلي دي او دغه روپۍ مو سره واله کړې وي د قامي خلکو لپاره غریبانو لپاره دغه پیسې د یوازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي او د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمې کړي او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
د ازادي راډیو ټوله کارکوونکو ته سلامونه او همداراز سلامونه وروره. دا پیغام دی دغه مرستې چې راوځي د مسکینانو د مهاجرو په سر باندې وروره، دغه دې خپاره د خدای وروره، د مشران یې سر په ګرځي چې دا اوس کوم خلک یې وړي څوک خوري څوک یې دغه کوي. وروره موږ دغه 3 کېږي د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبر شوي د جګو د لاسه. پر دغه 3 کې نو وروره پر دنیا یوه خاشه مې ولاکه ځینې دوي. نو وروره دغه هغه خلک کوله خوري چې نه د سرای کې رمه پسې وي. وروره ښه موټر لري، ښه دوکان لري. دغه مسکینان ته تر اوسه پورې بیا په خپلو سترګو موږ وینو چې چه بندې رسېدلي.
زه رفیق الله د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلي نه تاسو ته دا پیغام پریږم. زه د طالب او د حکومت چارواکي چې په قطر کې دي غواړم چې زر تر زره دغه جګړه ودروي. او افغان وجنا دی نه کوي ورور دا کوم هندي سیریال نه دی چې پړاونه لري خو پای نه لري خدای په لیز افغانان وجل کیږي کونډي تیمان دلته پیدا کیږي خو د خدای په لیز نور دا افغانستان نسل مته با کوي کوم اسلام چې تاسو دغه قران چې مونږ یې منو سنت دی مونږ یې منو خدای په لحاظ دغه اسلام مونږ منو دا کم چې خدای غواړي مونږ یې منو کارې کوي په قطر کې کارې کوي مونږ ټول نه نوي فیصد مسلمانان یې منو نور څه زمونږ نه غواړي د خدای په لحاظ والسلام رادیو آزادي زنده باد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو که تاسو هم نظرونه لری مکتب 0220 درسلوخت یو شپیت شمیرې زنګ راو وه شپګنی مبه جې شوی مقیم نائب راغلی چې بل خبری مجله درته وړاندې کړي نائب صاحب ستړي مشي.